افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرح په توګه د وارسا کنفرانس ته وړاندې کړي. د ازادي راډیو پښتو خبري سات ته ښه راغلاست. د مازیګر 4 بجې سوې. زه ملالۍ بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. عصمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
مننه. د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا دی چې نن د سوریې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د سولې بل پړاو خبرې پیلېږي، او په پاکستان کې په یوه ترافیکي پېښه کې 19 تنه مړه شوي دي.
مننه څاروان صاحب. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو مهم سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي غړي چمتو دي چې د سولې غږ د ولسوالیو او لرو پرتو کلیو تر ځوانانو ورسوي. او د جنوبي اسیا هیوادونو د همکاریو سازمان یا سارک مسؤولین وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویان د واخان مینهپال نن په کابل کې وی غونډه ته وویل، هیله یې وښوده چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي.
د افغانستان دولت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د وروستي دریځ هرکلی کوي چې غواړي د افغانستان د ستونزو لپاره سیاسی حل لار ولټول شي.
هغه زیاته کړه، افغان حکومت هوډ لري چې د خلکو په مرسته به د هیواد د دښمنانو ټولې هڅې شنډې کړي چې سولې او ثبات ګواښ پېښوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو اونیو راهیسې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې عالي شورا سره د سولې په خبرو بوخت دی. بلخوا د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي غړي چمتو دي چې د سولې غږ د ولسوالیو او لرې پرتو کلیو تر ځوانانو ورسوي. د دغې کنګرې رئیس محمد سمیع حق جونن په کابل کې وی غونډې ته وویل، ځوانان غواړي د هیواد په سوله او بیا رغونه کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سادات وایي حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې لري. د جنوبی اسیا هیوادونو د همکاریو سازمان یا سارک مسؤولین وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته. د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سوارا جویدیانن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې له دې فرصتونو څخه باید استفاده وشي. دا غونډه د سارک سازمان د خصوصي سکتور لخوا په کابل کې جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نه شي، ستونزمنه به وي چې په سیمه کې سوداګرۍ پراختیا وکړي. او د بلخ سیمې چارواکي وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د امو سیند په صفري نقطه کې د ازبکستاني سرتیرو کزمې زیاتې شوې دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کزمې له افغان سرحدي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي، خو په اړه یې زیات جزئیات ور نه کړل. ازبکستان وروسته له هغې له افغانستان سره په پوله خپلې کزمې زیاتې کړې چې 2 ورځې وړاندې د بلخ سرپرست والي دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو له زیاتوالي خبرداری ورکړی و. عطا محمد نور ویلي و داعش هڅه کوي چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت څاروان څخه واورئ.
د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلېږي، خو د سوریې په شمالي ولایت حلب کې د جګړې شدت د دې خبرو د بریالیتوب په اړه شکونه پیدا کړي دي. د ملګرو ملتو تر سیوري لاندې د جنیوا په خبرو کې هڅه کیږي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو په هدف په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت جوړ شي. له بلې خوا د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د نوي 255 کسیز پارلمان د غړیو د غوراوي لپاره د رایو ورکولو مرکزونه پرانستل شول. شاوخوا 3,500 کاندیدانو د حکومت له لوري په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته منل شوي دي، خو تر 1,000 ډیر نور رد شوي دي. د هالند پوځي پولیسو پرون سه شنبه ناوخته د امستردام په نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس ونیو. د امستردام د هوایي ډګر وایند الفرید الوان کیرو د یو مشکوک کس نیول تایید کړي، خو دا یې ونه ویل چې د هغه هویت څه وو او په څه شک نیول شوی دی. له سوریې څخه یو وار بیا ویشتل شوي مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. د ترکیې رسنیو وویل ویشتل شوي ګولۍ نن چهارشنبه د کلس ښار د مرکزي برخې پر دوو سیمو ولګېدې. بیره یې خپره کړه خو مرژوبله یې پیښه نه کړه. د ترکیې پوځ د سوریې لور ته ځوابي ډزې وکړې. پرون د ترکیې پوځ وروسته له دې په سوریه کې د اسلامي دولت پر هدفونو ډزې وکړې چې د دې ډلې له لورې د کلس ښار مرکز په راکټونو وویشتل شو او په نتیجه کې یو تن ووژل شو او ونور ژوبل شول. په پاکستان کې د مسافرو د یوه بس او لارۍ د ټکر له کبله لږ تر لږه 19 تنه مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن چهارشنبه د پاکستان په پنجاب ایالت کې وشوه. په دې پیښه کې چې فیصل آباد ښار ته نږدې وشوه یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي او د ترافیکي قوانینو د نه رعایت کېدو له کبله ډېرې کیږي. وروسته لدی چې د روسیې دولتي خبری آژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نل وړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ، د تیلو بیه پرون سه شنبه په روان 2018 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس پرون په دوحه کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په قول ادعا وکړه چې مسکو او ریاض د تیلو د تولید د نل وړولو پر سر موافقې ته رسیدلي دي. په نیویارک کې د مې د میاشتې لپاره د تیلو هر بیرل په 240 ډالر او 10 سنت و پلورل شو، چې د تیر کال له نومبر میاشتې را پدې خو په هر بیرل کې 1 ډالر او 1.5 سنت زیاتو. ملګرو ملتو د نوي سرمشي د غوړه کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. دا غونډه چې پرون پیل شوه د دې مؤسسې غړیو هیوادونو ته موقع ورکوي چې د لومړي ځل لپاره له کاندیدانو څخه د ملګرو ملتو د سولې ساتو له لوري د جنسي سوء استفادې او د زورورو هیوادونو له لوري د فشار پشان پوښتنې وکړي. د مونتینیګرو د بهرنیو چارو وزیر ایګور لوکسیک د ملګرو ملتو د سرمنشي توپ یو له اتو کاندیدانو څخه دی چې د تر ټولو مخکې د دې مؤسسې د عمومي اسمبلی له غړو سره مخامخ کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو تن چې 40 کاله پخوا د یوې 19 کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی و اعدام شو. د جورجیا ایالت د محبس مسؤول بروس چاتمن وویل د قاتل کند فلرس مړینه تېر ماښام وروسته له دې اعلان شوه چې پیچکاري ورکړل شوه. فلرس اعتراف کړی و چې د 1996 میلادي کال په جنوري کې خپل ګاونډۍ وژلې وه. فلرس په جورجیا ایالت کې څلورم او په درست امریکا کې 12 کس دی چې سش کال اعدامېږي.
له اسمت ساروان څخه په مننه اوس د افغانستان د ځینو شهرونو د هوا حالات له نجيبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 22.1، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10.14، په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10.14، په غزنی کې اسمان وریاز، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 19.2، په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، اسمان یې وریاز، د تودوخې لوړه درجه 3.2، په مزار شریف ښار کې هم اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 22.1، په جلال آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 2.2، په بدخشان کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.2، او په ګردیز کې اسمان وریاز، د تودوخې لوړه درجه 1.2 اټکل شوی ده.
د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. افغان لوی درستیز وای د افغان پوځ 15 کلن جنگی پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د وارسا کنفرانس ته وړاندې کړي.
دوی موږ 15 کلن پلان جوړ کړی. کله چې موږ د وارسا په غونډه کې ګډون کوو باید خپلو نړیوالو ملګرو ته یو مشخصه طرحه او پلان وړاندې کړو.
په کندوز کې د ورېده میاشتې له لومړیو راهیسې نظامي عملیات جریان لري.
نه هتیا نفره موږ د دښمن تلفات دلته او تقریبا 30 نفره زخمیان دي.
په هلمند کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ.
ان شاء الله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې مشتاق سره یو، تاسو یوازې نه پریږدو.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. په کابل کې 4:10 سوي زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو زموږ ژغ په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 10.5 اوریدل کېدای سي. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. زموږ نلالي بشیر له خپل تخنیکی همکار امان امیرزی سره د دې خبرې سات قربانه يم. له ازادي راډیو سره د تماس نیول لپاره شمیره داده 0992035040 او 0500022055. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریکولای سي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د وارسا کانفرنس ته وړاندې کړي. قدم شاه شهیم د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه پلان هدف په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت دی. د جګړې 15 کلن پلان د سه شنبې په ورځ د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې چې مشري یې ولسمشر محمد اشرف غني کوله تصویب سو. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
که څه هم دا روښانه نه ده چې د 15 کلن جنګي پلان جوړېدل به په افغانستان کې سوله او امنیت راولي او که څنګه، خو دفاع وزارت دا یو ګټور او بېساری پلان بولي. افغان چارواکي وایي ټاکل سوی ده دغه جنګي پلان د وارسا په غونډه کې نړیوالو ته وړاندې کړي څو مرستې ترلاسه کړي. د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره دا ډول پلان ته جدي ضرورت شته.
ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که زمانی که با دکاپ
به ویموش 15 کلن پلان جوړ کړی. کله چې موږ د وارسا په غونډه کې ګډون کوو باید خپل نړیوالو ملګرو ته یو مشخصه طرح او پلان وړاندې کړو. زموږ دغه پلان یوازې او یوازې د افغانستان د امنیت د ټینګښت، بیا رغونې، حکومتداري او مشخصا د تلپاتې سولې لپاره دی. موږ غواړو په خپل دې پلان سره افغانستان ته پایدار امنیت راولو.
پلان 5 ساله خود امنیت پایدار بر افغانستان به وجود بیاریم.
د وارسا کانفرنس په روان کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا ښار کې جوړ شي او افغان حکومت به خپل جنگی پلان پکښې وړاندې کړي. د افغان پوځ 15 کلن جنگی پلان د سیشن بی پورز د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د وزیرانو په شورا کې تصویب سو. په دغه پلان کې د افغانستان دښمنان او امنیتي ګواښونه تعریف سوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دغه پلان لمخې هر هغه ډله چې د حکومت په وړاندې جنګیږي هغه ډلې ته دښمن ویل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو هم د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم په ټول افغانستان کې پسرلني پوځي عملیات اعلان کړل. خو د افغان پوځ لوی درستیز د طالبانو د جنګي عملیاتو اعلان یو پروپاګند بولي او وایي چې له دې اړخه جدي اندېښنه نسته. قدم شاه شهیم همدارنګه وویل د شفق په نوم د افغان ځواکونو عملیات همدا اوس د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي چې هدف یې د پایداره امنیت راوستل دي. ښاغلي شهیم خبریالان ته وویل چې په روان کال کې به په ځینو سیمو کې ناامني وي، خو په وینا یې کومه سیمه به د طالبانو لاسته ونه لویشي.
ممکن ما در سال پیش روی هم مثل سال گذشته
دوی شایم مش پروان کال کی هم د تیر کال پتیر په جنو سیمو کی د جنو نامنه شهیدان وسو. خو مش به دسترو سیمو د سقوط شهیدان و نه وسو، ځکه چې مش د زیانمنو کو سیمو لپاره خاص امنیتی تدابیر په پام کې لرو. تاسو ان شاء الله ډاټا ووسی.
شما ان شاء الله مطمئن ماشین.
شاغلی شهیم ویل چې اوس مهال د افغانستان امنیت مخ په ښه کېدو دی او زیاته کړه چې د تیر کال د ژمي پر مهال وسلوالو ډېره هڅه وکړه چې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته چې د زیاتو سیمو نیول، د خپل حضور پراختیا او افغانستان ته د خپلو اډو لښتول دي ورسېږي. خو نوموړي ویل چې وسلوال په خپلو دې اهدافو کې پاتې راغلل. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د افغان پوځ جنګي پلان مهم یاد کړ او سپارښتنه وکړه چې په دغه پلان کې باید محاربوي پرنسپونه عملي شي. دوی ویل چې په دغه جنګي پلان کې وضع شوی پروګرام په سمه توګه تطبیق نسی، نو د دا ټول پلان درلودل به هیڅ ګټه ونه کړي.
د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي او نظامي چارو کارپوه شاهنواز تڼي سره خبرې کړي او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې آیا دغه پلان به د دولت د مخالفینو په مخنیوي کې رښتیا اغیزمن ثابت سي؟
بل شکه چې د وسلوال پوځونو لپاره د دې لپاره چې د دفاعي سیستم پیاوړی شي په یو هیواد کې او دفاعي قابلیت په هیواد کې لوړ شي او په نتیجه کې امن، نظم، ثبات پر اخیزه توګه رامنځته شي، نو په کار دي چې دا ډول پلانونه جوړ شي او بیا په بشپړه توګه سره تطبیق شي. نو د افغانستان کې لکه ما په مخکې عرضم وکړ چې چون جنگ دوام لري، جنگ ختم نه دی، او دواړه غاړي که څه دولت دی نړیوال ائتلاف دی که څه مخالف لوری دی، مخالفین دي چې د دولت او نړیوال ائتلاف خلاف جنګیږي، دوی دواړه د جنگ نه صرف نظر نه کوي. او نو ځکه په افغانستان کې مختلف مشکلات په خپل ځای پاتې دي، په دې خاطر دولت مکلفیت لري چې دا ډول پلانونه ترتیب و تنظیم کی او جوړی کی، وسلوال پوځونه د ځانګړي دفاع لپاره ښه چمتو کی، او بیا دا پلانونه په بشپړه توګه پوره او صادقانه ترسره کی. نو زه ویلای شم چې دا د دولت د چارو نه په خاص ډول په دفاعي سیستم په چارو کې دا د دوی مکلفیت ته رسالت ته چې دا ډول پلانونه دوی هم یې جوړ کړي، هم یې تطبیق کړي. او زما په خیال سره چون جګړه ختمه نه ده او دا ډول پلانونو ته ضرورت لیدل کیږي.
آیا دا مخکې هم په افغانستان کې داسې کوم پلانونه وو؟ زما مقصد د دې څوارلس کلونو په اوږدو کې دی.
و دا څوارلس کلن دوران کې خو زه ویلی شم څومره چې زه د دولت کې، اگر چې په دولت کې زه شامل سړی نه یم، خو څومره چې زه د باندې نه ګورم او په مسلکي لحاظ تجربوي لحاظ زه پوهیږم، نو خامخا دوی پلانونه لرل. خو په افسوس سره چې افغان وسلوال پوځونه د ځانګړي دفاع لپاره چمتو نه وو، او په هغه وخت کې ډیره تکیه په دې تیرو کلونو کې په نړیوالو پوځونو باندې کېده، او افغان وسلوال پوځونه د کمیت په لحاظ او د کیفیت په لحاظ پوره نه وو. که څه هم دوی دفاع کوله، اوس هم کولای شي، خو پوره نه وو. نو اوس څرنګه چې دوی د ځانګړي دفاع لپاره په کار دي چې دوی آماده شي، نو ځکه دا د دوی مکلفیت ته وظیفه یې ده چې دا ډول مستقل پلانونه جوړ کی، کدی لند وخت لپاره وی، کدی وسط وخت لپاره وی، او کدی اوږدې مودې لپاره وی. نو دا د دوی وظیفه ده. په دې خاطر دوی ته پکار دي چې اوس دا ډول پلانونه جوړ کړي او ښه تطبیق کړي.
تنه سب لکه څنګه چې افغان حکومت وایي چې دا یو ډیر منظم پلان دی، که دغسې یو منظم پلان مخکې د تیرو څوارلسو کلونو په اوږدو کې جوړ سوی وای، آیا ممکنه وه چې تر ډیره بریده د یو شمیر حملو مخه نیول سوی وای؟
بالکل و ده، صحیح خبره ده چې که تر مخه موږ دغه څوارلس کلان یا پنځلس کلان دوران کې افغانستان په خپل ځان متکی شوی وای، او دوی د ټولنی سیاسي نظام د مهم بنسټونه ټینګ کړي وای، لکه سیاسي سیستم او اقتصادي سیستم، دفاعي سیستم، مانوي سیستم، دا څلور بنیادونه دوی پاملرنه کړي وای، افغان دولت او نړیوالو ائتلافي ملکونو دوی د خپل چارې صادقانه او پوره تر سره کړي وای. نو اوس به په افغانستان کې وو، دا زه ویلی شم چې اوس به د افغانستان ستونزې او مشکلات به لږ شوي وای. همدا وجه ده چې دوی اوس قاطعیت نه لري او فیصله کون اجراءات نشي کولای، ځکه چې دوی تر مخه غلطۍ کړي دي او نیمګړتیاوې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، اشتباهات یې کړي دي. نو ځکه په کار ده چې اوس دوی په ځانګړي توګه سره هم دفاع وکړي، هم د افغان دولت په خپل ځان متکی شي، یو موټی شي، مرکزیت ټینګ شي، تر څو چې په افغانستان کې امن، نظم، ثبات رامنځته شي، او په اوله درجه دفاعي قابلیت د هیواد لوړ بوتلای شي. نو بیا خلک په دوی باندې باوري کیږي او خلک د دولت نه پوره ملاتړ کوي.
د سیاسي او نظامی چارو کارپو شانواز تڼۍ وو. د افغانستان د وزیرانو شورا د افغان ځواکونو لپاره 15 کلن پلان تصویب کړ. د دې موضوع په اړه د خپل نظر شریکولو لپاره له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. زموږ شمیرې دي 0992035040 او 0500022055. پر دغه شمیرې
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د تلیفون پر لیک اوریدونکو لرو او مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
جنابي منالي خورتا ته او دغه ټلیفون اوریدونکو سلامونه سلامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
او نن کوم دغه نه اعلان باندې کار کوي نو یې ملاتړ کوي ته دغه نه شوډا اسلام باید په خمو دین تر سره تطبیق شي چې دولت له خوا خو دې اسلامي کې خو متاسفه او تر څنګ دا انکار انا زیاد مریم بیان په حال افغان ځواکونو امکاناتو کمښت سره مخ دي تدیره ده چې نړیوال همکاران باید افغان ځواکونو دغه امکانات ته په کتو سره فکر امکانات دي او هوایي ځواک هم اوس متاسفانه په دې برخه کې توجه وکړي نو انشاءالله زموږ ټول له نوي توانمندۍ نه چې د خپل خوره پوره تمرینه ټول باندې دفاع وکړي د خپل خوره ساتنه وکړي.
ډېره زیاته مننه ورور تاسو خپل نوم ونوایله. مهرباني. ډېر زیاته مننه لا اورېدونکو څخه ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې تماس ونیو. په کندوز کې د ملي اردو چارواکي وایي په هغو پوځي عملیاتو کې چې د روان لمریز کال له پیله را روان دي نږدې سل تنه وسلوال وژل سوي دي. د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې تر سل زیات وسلوال ټپیان سوي دي. په دغو عملیاتو کې چې لا هم روان دي ګڼې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندوز کې په روان عملیات کې 200 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په کندوز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي دغه عملیات په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د روان کال د حمل یوري میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قمندان ډګروال منګل راحت په سیمه کې رسنوی ته وویل چې په دې عملیات کې نږدې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي، همدارنګه 130 تنه ټپیان سوي دي.
دا کلی دا منطقه ټول د دښمن تسلط لاندې دا چې به تر ول دې چې دلته ډېر کلک مستحکم مورچې درلودې او دښمن هم له دې منطقې نه شاته کړې دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړې ده. نه هتا نفر موږ د دښمن تلفات دلته او تقریبا 130 نفر زخمیان دي او شو کلم ترې آزاد کړی دي.
د ملي اردو د لومړی لیوا قمندان زیاته کړه چې په دغه عملیات کې د تلوکې سیمه، د زرخرید سیمه، د الچین سیمه، همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند یو شمیر نورې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوې دي.
دلته کلی داسې ډېر عام خلک ژوند کوي دلته چې دلته دا خلک له دې کورونا وتلي دي او دا ټول دا ساحه په مینمندې فرش وه، مینونه وو، سختې مورچې درلودې. دا منطقې هم ترلاسه کړه و هم نیوو تقریبا اتیا دانې مینونه موږ له دې ځایه راایستلې دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړې ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې اتیا حلقې مینونه هم کشف او شنډ شوي دي. همدارنګه د وسلوالو طالبانو درې همویز غروال موټرونه، دوه رادی رینجر او اته رادی موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. ډګروال منګل راحت وویل چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د چارواکو په وینا چې دغه پوځي عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام ولري سوچ د دې ولایت ټول سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه نوي تصفه شوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
همداراز د کونړ په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي دي. چارواکي وایي په دې بهر کې څه باندې لس تنه وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. روح الله انوري راپور لري.
د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل وسلوالو مخالفینو د تیرې ورځې په څیر نن سهار بیا د سرکانو او مرورې ولسوالۍ په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه پیل کړل چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دښمن 13 مړي او 28 زخمیان لري. په وژل شوو او ټپیانو کې د مخالفینو مهم کسان هم شته دي. په جنگ کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ټپی شوه. قومندان وای د غرمې تر یوول صبحجو په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې خال خال ډزې روانې وي. د غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنز د سرک په اوږدو کې هم مخالفینو سره جګړه شوه، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سهار تر لسو بجو ورته د سرتیرو او ملکی وګړو په ګډون اته ټپیان راوړل شوي دي.
موږ ته تر اوسه پورې اته زخمیان راوړل شوي، پنځه کسه چې دی غیر ملکي دي او دا درې نفره چې دي دا ملکي دي. حالات یو درې څلور نفره چې دي دوی وضعیت ډېر ګډوډ نه دی، خو بیا هم
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادی راډیو ته داوه وکړه چې په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې ملګرو سهار وختي جګړه پیل کړې ده او په دواړو ولسوالیو کې یې دولتي سرتیرو ته تلفات رسولي دي.
د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړ شوي غونډه کې دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پر بل انتقاد وکړ چې ګواکې خپل رسالت یې نه دی ادا کړی. الیاس دای په دې اړه نور حال راکوي.
کته هم لوړاندې دا ډول ډېرې غونډې جوړې شوې دي، خو په اوس ورځو کې چې جنگ د لشکرګاه تر پولو را رسېدلی دی، د امنیتي ځواکونو څخه د دیني عالمانو او قومي مشرانو ملاتړ ډېر مهم بلل کېږي. د هلمند د حج اوقافو د ریاست او علماو د شورا په ګډه نیول شوې غونډه کې ګڼ شمېر قومي مشران هم راټول شوي ول او د حکومتي سرتیرو څخه په سر او مال ملاتړ اعلان کړ. قومي مشر عبدالاحد معصومي وایي د روان جنگ یو اړخ د همسایه ودونو مداخله ده، نو ځکه قومي مشران د دې جنگ په ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هغه تاریخي مسؤلیت په اساس چې د زمانې په وړاندې لرو، د هغه مسؤلیت له مخې چې زموږ پلرونو او نیکونو تیر کړی دی، داسې اعلان کوو چې موږ مسؤلینو او زمامدارانو، هغه څوک چې د امنیتي ځواکونو په سر کې قرار لري، تاسو ته وعده درکوو تاسو هم تپټیک وکړئ. داسې یو ریزرو قومي ځواکونه باید تاسو ولرئ چې د ضرورت په وخت کې هغه تاسو تر شا په هر سنگر کې چې ضرورت وي. انشاءالله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې موږ تاسو سره یو، تاسو یوازې نه پرېږدو.
سره له دې چې د هلمند دیني عالمانو څو ځله وړاندې هم په دې نوم غونډې کړې دي، خو کتونکي وایي دا ډول ملاتړ یوازې په الفاظو کې پاتې شوی دی او هغه دیني عالمان او ملایان چې په ولسوالۍ او لوړو سیمو کې مسؤلیت لري عملا د حکومت په ضد منفي تبلیغات کوي او د امنیتي ځواکونو سرتیري د پردوی اجران او مزدوران بولي. د هلمند دیني عالمانو د چهارشنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل په دې ولایت کې روانه جګړه د پردوی د ګټو او د ولس په زیان ده. کته هم یو شمېر قومي مشرانو پر دیني عالمانو تور پر کړ چې د خپل رسالت له مخې کار نه دی کړی، خو د هلمند د علماو د شورا مشر مولوی خدای نظر وایي د حکومت د ملاتړ په خاطر یې قرباني ورکړې دي او د دوی پر فعالیتونو سترګې نه پټېدلې.
تر دغه حده پورې موږ په دې کې کار کړی دی چې مسلمان افغانستان د افغانانو دی، د خارجانو نه دی، او افغانستان د دغه لپاره دی چې مسلمان جوړ شي او موږ خوشاله کړو.
حکومت همیشه د افغان ځواکونو څخه د خلکو پر ملاتړ ټینګار کړی دی او په دې وروستیو کې دغه کسانو او ډلو د ملاتړ اعلان هم کړی دی چې د وسلوالو په ضد پاڅون کوي. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو په داسې حال کې د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلانوي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد د خلکو پیل شوي پاڅونونه د حکومت د نه پاملرنې له امله بې نتیجې له منځه تللي دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
او اوس هم یو څو پیغامونه چې تاسو موږ ته ازادي راډیو ترالی جلدی عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکي چې افغان حکومت د جګړې پر ځای د سولې خبرې ته باید پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله لغمانی لیکلی چې دولت اعلان کوي چې د جنگ لپاره 15 کلن پلان یې جوړ کړی، خو دا په داسې حال کې ده چې د جنگ د رهبری لپاره دفاع وزیر نه لري. او محمد قاسم زواق د هلمند ولایت خلکلی چې ولسمشر غنی باید د هلمند حالت د نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور احمد له قندهار لیکلی، زموږ په ولایت کې ډیر خلک بیکاره دي، د دولت څخه هیله کوو چې کارونه ورته پیدا کړي. او محمد قاسم زواق لیکلی چې د طالبانو د عمری په نامه عملیات جګړه یې پیل کړې ده، او حامد له زابل ولایت څخه لیکلي چې د رحمان بابا په نامه مشاعره ډیر خوند کوي. ډیره زیاته مننه. اوس د ازادي راډیو په سټوډیو کې اسمت ساروان را سره دی چې د مهمو خبرونو سر ټکی برا اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست د حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي د هغه اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویان دواخان مینافال نن په یوه خبري غونډه کې هیله وښوده چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د غره پر سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه وژل شوې او یو ماشوم ټپي شوی دی. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې ده. د بلخ سیمه ایز چارواکي وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند په صفري نقطه کې د ازبکستاني سرتیرو ګزمي زیاتې شوې دي. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلی شي. د هالند پوځي پولیسو پرون سه شنبه ناوخته د امستردام په نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس ونیو. له سوریه څخه یو وار بیا وشتل شوی مرمۍ د ترکیه پر خاوره ولګېدي، خو مرجوبې نه دي پیښې کړي. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لارې د ټکر له کبله لږ تر لږه 19 تنه مړه شوي دي. په دې پیښه کې یو شمېر نور ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې د روسیې دولتي خبري اژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نل وړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ، د تیلو بیه پرون سه شنبه په روان 2014 کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده او ملګرو ملتونو د نوي سرمنشي د غوره کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیبه زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
پاموکې لازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونو ته. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې ډېر ژر به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندوستان د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ سرپرست رئیس عزیز الله فضلي ازادي رادیو ته ویل چې د دغو لوبو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې سوي دي.
د هندوستان د کرکټ بورډ د چارواکو سره په دې باندې وکړه کړې ده چې د افغانستان ملي لوبډله به د هندوستان د ملي لوبډلې سره او داسې د هندوستان د عالب لوبډلې سره هم لوبې د سره کوي. هغه نور ټول پروګرام یې خلاص شوی دی. وکړلې کې قرارداد امضا کولو د لپاره څه وخت لګیږي، یعنی په مجموع کې موافقه شوې ده. زموږ د لپاره ډېره غټه خبره ده.
ښاغلی فضلی زیاتوي د دې لوبې ترڅنګ به د افغانستان د کرکټ الف ټیم هم د هندوستان له الف ټیم سره لوبه وکړي. پرون سه شنبه افغانستان له نامیبیا څخه د کرکټ څلور ورځنۍ لوبه وګټله. د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په مقدماتي دور کې بنند میوند او سباون د مرخیله او جوانان پنشیر چمونو ترمن سیالي وسی. د فوټبال د فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي بنند له غرمې وروسته پیل شي. شاغلی روفي وایي چې دغه سیالي د شاهین اسماعیل ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف جوړ شوی دی. تر دې مهاله د دغه دور 12 سیالي تر سره شوی دی. او د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي چې سبا به د یو شمېر شونځیو د هندبال او والیبال ټیمونو ترمن سیالي تر سره شي. د هندبال د فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به د رحمان بابا او خوشحال خان بابا د لیسو او د سرحدونو وزارت او د بدني روزنې د انسټیټیوټ د ټیمونو ترمن وسی. شاغلی نیازی زیاته کړه چې دغه سیالي به د هندبال د سولو او د والیبال د سولو لوبغاړو په ګډون وسی. نوموړی وایي چې دغه ډول لوبې په شونځیو کې د هندبال او والیبال د ورزش د ودی په هدف په لار اچول شوی او د هندبال فدراسیون او د سرحدونو وزارت په مرسته جوړ شوی دی.
د افغانستان د ورزشي تحولات په اړه مو لازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د افغان ځوانانو ملي کنګره لیواله ده چې په رضاکارانه توګه د سولې د پروسې په بریالیتوب کې ونډه واخلي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په تیر کال کې تر سلو زیات د نشه یي موادو قاچاقبران او کاروباریان د نشه یي موادو سره یو ځای لاس په لاس نیولی دي.
هغه قاچاقبران دي لوی چې په څو ځله د دوی مخدراتو کې موږ کشف کړي دي، ضبط کړي مو دي.
د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقونو د کمشنری په توګه د یوې افغاني میرمنې ټاکل کېدل دا هیله رامنځته کوي چې ګواکې په افغانستان کې به د بشري حقونو پر وضعیت مثبت اغیز ولري. د پاکستان د پنجاب ایالت په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر سوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي او 15 نور ټپیان دي. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغان ځوانانو ملي کنګره لیواله ده چې پر رضاکارانه توګه د سولې د پروسې په بریالیتوب کې ونډه واخلي. د دې کنګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړیو نن په یوه ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سولې ژغ د کلیو او ولسوالیو ځوانانو ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
له طالبانو سره د سولې د پروسې د بریالیتوب د روانو هڅو په لړ کې د افغان ځوانانو ملي کانګره وایي چې که ونډه ورکړل شي دا کانګره چمتو ده چې په دې برخه کې لازمې هڅې وکړي. دا خبرې د افغان ځوانانو د ملي کانګره د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې. د افغان ځوانانو د ملي کانګره رئیس محمد سمی حق جو وویل چې د هیواد د روانو نامنیو په دواړو خواو کې ځوانان وژل کېږي او حکومت ته پکار ده چې د دې نامنیو د مخنیوي لپاره له ځوانانو هم کار واخلي.
د افغان ځوانانو ملي کنګره له 14 ولسوالیو او 22 ناحیو څخه سل رضاکار د سولې د پروسې لپاره آماده کړي تر څو وکړی سوله کلو ولسوالۍ څخه اصلاحات پیل کړو. ځوانان غواړي د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي خو اجازه نه ورکول کېږي.
د چهارسیاب ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې غړي صابر وریاخیل هم ورته غوښتنه وکړه.
منګه د سولې په پروسه کې د ځوانانو موجودیت واړو هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحاو ځوانان مو د ورځې یاد طالب او یاد هر نام لاندې په قتل رسیږي، په شهادت رسیږي، ولې ځوان بیا هم خپل حقوقونه برخمن نه ده.
په جوړې ناسته کې د ځوانانو په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مرستیال کمال سادات وویل حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې نیولې ده.
موږ د سولې عالي شورا سره په دې باندې خبرې کوو چې ځوانانو ته د سولې په عالي شورا کې برخه ورکړل شي او هغه تکړه به احساس ځوانان په دې کې غړیتوب ولري. په دې اړه خبرې روانې دي. امید لرم چې هلته به تاسو غوندې تکړه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شي.
د ناستې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد د نفوسو 60% ځوانان جوړوي خو لیدل کېږي چې اکثره وزګار دي. دوی له حکومت دا هم وغوښتل چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې د سولې پر راوستلو، ښې حکومتولۍ او پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم ګڼلی او ویلي دي چې د دې ځواک کارولو ته یې پلانونه په پام کې نیولي دي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
د افغانستان د سولې عالي شورا جوړه شوې دا کوم نتیجه نه ورکوي. کله چې حکومت د طالبانو سره دغه ښایست کې ملګري ملتونه وکړي چې د افغانستان پوهانو، روښانفکرانو، علماو ته وخت ورکوي چې په دغه روغه جوړه کې یو برخه واخلي. دغه دې پیغام دی. وسلام.
زه خانګرام مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. افغانستان جمهوری اسلامي دولت باندې غږ کوم. په جمهور باندې، رئیس اجرایی باندې، په ټول دولت باندې، رئیس امنیت باندې چې پاکستان امریکانو غواړي په افغانستان کې سوله راشي. افغانستان په پښو ودرېږي. اول قدم کې خپل جیبونه ماډه کوي. مارشال پویم هم 4 میلیارده ډالر جمع کړي وو او لاړت نه پاتې شوې. خدای نه کومه کو غواړي. دویم قدم کې انډیا او چین، روسیا دا درې ملکونه چې افغانستان جوړ نکی او خپل د بډې رشوتونه پرې نه ګدوي جیبونه ډاکنو کې خارج ته سرمایه وانستوي ان شاء الله تعالی د افغانستان په خو دري
زمانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت وسیدون کایم زاد ایران څخه خبرې کوم او نو په سرلای ټول افغانان ته د صلح کال ګولم چې د موږ په دولت کې په خاوره کې جنگ ختم شي او صلح راشي او د ما د ښاغلی محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلی حکمتیار صاحب نه او ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله نه او د طالبانو د مشرانو نه او د ښاغلی مجددي صاحب نه او د ښاغلی سیاف صاحب نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ صلح راولو په افغانستان کې او جنگ ته خاتمه ورکړو.
دا ازادي راډیو ده. سارک سازمان وای په افغانستان کې د پنګونې لپاره ګڼ فرصتونه ستاسو ضروري ده چې له دغو فرصتونو لازمه استفاده وسی. د سارک سازمان رئیس چې په کابل کې د دغه سازمان په لومړی غونډه کې خبرې کولې، د سارک پر ټولو غړي هوادونو ژغ وکړ چې د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره جدي هڅې وکړي. افغان چارواکي بیا د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل د سیمې هوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات دي بولی. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سورج ویدیا وایي افغانستان د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه لري، خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. ښاغلی ویدیا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر له هغو مشکلاتو راوځي چې په تېر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود دي. د جنوبي اسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزې خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي، مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی، ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نکړي، منګ نه شو کولای چې د تجارت ته، سرمایه گذاري ته، اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحمدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي، خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې په 2014 او 2018 کلونو کې به د دغه هیواد اقتصادي وده ډیره ورو سي. د دغه راپور له مخې د افغانستان اقتصادي وده به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. خود مالیه وزارت وایي حکومت د هیواد اقتصادي وده خپل لومړیتوب ګڼي او داسې پروګرامونه لري چې له مخې افغانستان له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي. قسیم سولمل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي. د مالیې وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې طرحه سوې. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپلو سترو اقتصادي اهدافو ته ورسېږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامې چې موږ د افغانستان په ملي بودجه کې شاملې کړې په پلي کېدو سره موږ کولی شو د اقتصادي رشد تر څنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبي اسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2018 کال کې له 1.1% څخه په 2018 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوریو په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخه نیولې ده. د راپور د وړاندوینې له مخې د دغه هیواد اقتصاد به په 2018 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. د راپور له مخې په افغانستان کې مالی ضعف په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ عوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسي. د نړیوال بانک په راپور کې د هند اقتصادي وده بیا تر ټولو زیات اټکل سوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره له دې چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متاسفانه
افغانستان په خواشینۍ سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په له منځه وړلو کې ښکېل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان دې وکړی سي اقتصادي وده تامین کړي. هم که حکومت اساسي مسایلو لکه امنیت، انتخاباتو، له طبیعي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورنۍ صرفیتونو ودې ته پام وکړي، نو اقتصاد به وده وکړي. افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرحه او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې او د ظرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزې ته ځان چمتو کړي.
دا ازادي رادیو ده. د اسلامي همکارۍ په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنری په توګه د یوې افغاني میرمن ټاکل کېدو دا هیله رامنځته کړې چې ګواکې په افغانستان کې به د بشري حقوقو پر وضعیت مثبت اغیز ولري. اصیله وردک لومړی افغان میرمن ده چې د درو کلونو لپاره دغه دندې ته ګمارل شوې ده. میرمن وردک له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې په نوې دنده کې به په ځانګړي ډول هڅه دا وي چې د افغان میرمنو د بشري حقوقو وضعیت ښه شي. فریبا ظاهر له اصیله وردک سره مرکه کړې او په سر کې دغه دندې ته د هغې د ګمارنې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
کیدای شي تاسو په جریان کې وایئ چې د کمیسیون تقریبا شپږ کاله کې چې کمیسیون ایجاد شوی دی، هر درې کاله بعد دوی کمیشنران انتخابیږي چې تقریبا د ټول دنیا نه اتلس کمیشنران په دې کې دي. هر ګروپ نه، د افریقایي ګروپ نه، د عرب ګروپ نه او د آسیایي ګروپ نه شپږ کمیشنران انتخابیږي او هر ملک مملک اسلامي ملکونه خپل نمایندګان دوی استازي دوی هر څوک چې کاندیدان وي دوی ورته معرفي کوي او نو ډېره غټه سخته مقابله وي ځکه چې اکثر عرب گروپ او د افریقایي گروپ ډیر دوی خپل کمپاین و دشان کې دوی ډیر مخکې وي. خو ما وکولای شوای چې تر ټولو نه زیات رای از یوسما او د آسیا د گروپ په نمایندګي باندې افغانستان د ټولو نه لوړ نمبر واخیستل او زبته بریالي شوم.
امیر من وردک کدی ته وګورئ چې تاسو د یو داسې هیواد تاسو په توګه هلته ټاکل شوی یاست چې هر ورځ هلته د بشري حقوقو نقص یا سرغړونه پکې لیدل کیږي. تاسو هم شاید یست نو د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنر په توګه تاسو انتخاب به تاسو په نظر په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مستقیم یا غیر مستقیم اغیز ولري او څه اغیز به ولري؟
زه ان شاء الله خپل پوره کوششونه وکړم ځکه اول خپل یو میرمن یم او تاسو معلومه ده چې افغاني میرمن څومره ځپل شوې دي په افغانستان کې دوام جنس په ایس باندې متکتل کیږي. زه خپل پوره کوشش به ان شاء الله کوم او معلومه خبره ده چې دا به ډیر مثبت رول به ولري خپل په کمیشن ځکه چې اول ما مخکې متفاستوي چې اول زه یو میرمنه یم، بیا د افغانستان نه روزانه موږ مشکلات سره مخامخ کیږو، نو دا به خامخا یو خاص تاثیر ولري چې او زه تمام نشم کولای چې په خپله کار وکړم. نو معلومدار نور خویندو ته ضرورت لرم چې دوی سره باید کینم خبرې وکړم او دوی نظر هم باید واخلم چې زه سره هم په کوم معیارونو په کوم میکانیزمونو باندې وکولای شم چې هلته نمایندګي وکړم. او نور هم خبرې زیاتې شته دي په کمیسیون کې چې دوی ورباندې کار کوي، چې اول د فلسطین مسله ده، ډېره مهمه مسله ده، د سوریه مسله ده، د میانمار مسله ده، او د افغانستان مسله په دوی په سرخط کې قرار لري چې انشاءالله موږ به وکولای شو چې یو امیدواري شته چې کار وکړو.
بله، تاسو د دې موضوع ته یادونه وکړله. همدا اوس هم فکر کوم په ترکیه کې د دغه سازمان دیارلسم غونډ جریان لري، په جریان کې ده چې تاسو هم ګډون پکې لري. نو که تاسو په دغه غونډه کې د خپل ونډې په اړه راته ووایاست چې دا غونډه تر فکر کوم تر جمعې پورې هم دوام کوي، نو څه کارونه پکې شوي دي او څه نور کارونه تاسو په پام کې لري چې وکړي؟
او دا غونډه خو ار درې کاله بعد یو اسلامي مملکت کې کیږي، او سا کال د میزبانی ترکیه په غاړه اخیستې ده چې د ټولو دنیا مشران راځي په دې کې په دې پروګرام کې ګډون کوي. د افغانستان سا کال ډاکټر صاحب عبدالله اجرایه رئیس به ګډون وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر رباني صاحب هم دلته دی، هغه هم ګډون کړی. او زما ونډه په دې کې دا وه چې یو خو زه خپله کاندید وم، او کاندیدان باید هلته خپله موجودیت باید ښودلی وای او خبرې به یې کړې وای، او نور بعضې قطعنامې جوړېږي چې په هغه کې د کاري ګروپونه دي، په هغه کې ما ونډه ډېره زیاته وه چې قطعنامه چې خلاصېږي او یا اصلي سند د استانبول سند په نامه باندې دیږي، په هغه کې ما د افغانستان نمایندګي کوله، او په کاري ګروپ کې ما ونډه اخیستله د نور مملکتونو سره چې په دې څلور ورځې کې هغه خلاص شو. نو سبا د مشران چې راځي هغه د هغوی منظوري کېږي او یو رسمي سند په هیڅ باندې هغه وځي.
اصیلا وردک و چې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقونو د کمشنری په توګه ټاکل شوې ده.
آزادي رادیو لوونه ترو.
زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د یاد بندر څخه د دریو واړو هیوادونو په ګټې اخیستنې ټینګار شوی دی. د دې وزارت وایند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر سي. د افغانستان، هندوستان او ایران چارواکي د ډیلی په دویمه تخنیکی غونډه کې د چابهار بندر په درې اړخیزه توافقنامه او سوداګریز دالیز جوړولو توافق ته رسیدلي دي. په دې اړه نور حال یوسف خان زدران راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لمن دی چې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ درې اړخیزه نهایي شوې تفاهم نامه به په افغانستان کې لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې درې وړه هیوادونه له دې بندره ګډه ګټه پورته کولی شي. د چابهار بندر څخه ګډه استفاده د مثال په توګه د افغانستان توکي به په ډېره اسانه او کمه موده کې هندوستان ته صادر شي، او بلعکس زموږ د اړتیا وړ مواد له هندوستان افغانستان ته راوړلی شي، او د دې بندر څخه په استفادې هندي توکي د افغانستان او ایران له لارې تر منځنۍ آسیا پورې لار پیدا کوي. ښاغلی قوقندي وایي چې هندوستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغانستان ښه شریک دی، چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به هغه هیواد ته د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر شي. افغان، هندي او ایراني چارواکو د چابهار بندر د موافقتنامې په اړه په دویمه درې اړخیزه تخنیکي غونډه کې چې په نوي ډیلي کې جوړه شوې وه، د دغه بندر په ترانسپورټي دهلیز او د هغې په نړیوال ترانزیت توافق ته ورسېدل. پوره یو کال وړاندې د چابهار بندر څخه د ګټه اخیستلو په خاطر د هندوستان او ایران ترمنځ تړون لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم ورباندې جدي کارونه پیل شوي نه دي. په همدې حال کې هندوستان ویلي چې دغه بندر چې د افغانستان لپاره له اهمیته ډک دی، شاوخوا $150 میلیونه پانګونه کوي. د معلوماتو له مخې دا بندر د دې ترڅنګ چې د جنوبي آسیا هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي، د خلیج هیوادونو، مرکزي آسیا او قفقاز حوزې په وصلولو کې هم مهم رول لري. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چابهار بندر څخه ګټه اخیستل د افغانستان او هندوستان لپاره خورا ګټور ګڼي. د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شافیزی وایي چې هندوستان هم هڅه کوي له دې لارې خپل صادرات تر منځنۍ آسیا پورې پراخ کړي.
افغانستان کې از دا کشور
هند نړۍ د لاسو غټو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. زیات صنایع او ډیر نفوس لري او د افغاني توکو د خرڅلاو لپاره ښه بازار دی. نو دا لاره له همدې امله افغانستان او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر ضرورت لري. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د چابهار بندر په اهمیت ټینګار کوي. وایي چې افغان حکومت باید په ټول توان له هغې څخه د استفادې لپاره هڅې وکړي. د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي پراختیا ټولنیز پرمختګ ته زمینې برابروي او په مجموع کې دا کار د هیواد په امنیت کې مهم رول لوبوي.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د کندهار د امنی قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په تیر کال کې تر سلو زیات د نشه یي موادو قاچاقبران او کاروباریان د نشه یي موادو سره یو ځای لاس په لاس نیولي. د کندهار د امنی قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي چې په دغه نیول سوي قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د محمد ولی غوسی سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې تیر کال یې کومې لاسته راوړنې درلودې.
د تیر کال یعنې 1940 کال کې مشتق 225 واقعې لرو چې په کمیت نه خو د 209 نفر مزنونین دي. یو سلو شپېته واقعې مو استیناف څارنوالۍ ته استولې دي. 15 واقعې مو څارنوالۍ ته لېږلې دي. په دې کې 12.5 کیلو هیروین دي. 402 کیلو مورفین دي. 2,800 کیلو تاریاک دي. 88,240 کیلو چرس دي. دغه اوس موږ تیر کال راسته راوړین.
او دروان کال لاسته راوړنې مو څنګه دي؟
دروان کال 20 واقعې لرو. 9 مزنونین لرو.
تاسو په روان کال او په تیر کال کې د یو تعداد قاچاقبرانو نیولو خبره وکړه. په دغه قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي؟
په تیر کال کې مو 15 تنه لوی قاچاقبران داسې ګیره کړي دي. هغه قاچاقبران دي لوی چې په څو ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړي دي، ضبط کړي مو دي. بیا دوی زموږ تر څارنې لاندې وه. نو دوی موږ دستګیره کړي دي.
دوی په څومره کچه قاچاقبران وه؟ د دوی کاروبار یوازې د افغانستان په سطحه یا داسې د نړۍ په سطحه کاروبار و؟
د دوی د افغانستان په پخو سطحه وو. یو تن هغه لوی قاچاقبر وو چې وه هندوستان ته یې مواد لېږدول.
د کندهار د امنی قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی و.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکو بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه په کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فیصل آباد ځایي حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې پر سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او لامل یې خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کېږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د یادونې وړ ده چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف په فیصل آباد کې د بس او ټریلر په ټکر کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواشیني ښودلې او د ټپیانو د ښې او چټکې درملنې امر یې ورکړی دی.
په کابل کې 4:05 سویز موږ غږ آزادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15 اوري. د آزادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر آزادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. لوی درستیز وایي د افغان پوځ 15 جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د وارسا کنفرانس ته وړاندې کړي. په کندوز کې دوري یا حمل میاشتې له لومړیو پوځي عملیات تر اوسه روان دي. د کنر په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي دي. په هلمند کې قومي مشران او دینی عالمانو په یوه غونډه کې له افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په کندهار کې چارواکي وایي تیر کال یې تر 100 زیات قاچاق وړونکي نیولي دي. او تر دې دمه د مو د ازادي راډیو څخه د پښتو خبري ساعت واورید. د دری خبري ساعت اوریدو ته زما همکار جعفر احمدي سره اوسې. سلام احمدي سره.